اوردونکو ستړي مشي دا ماشاالله دی دا زمستاسو قربا اسره مومند اوردونکو څنګه تاسو معلومه دا چې موږ تاسو لپاره عادي خبرونه پرځې ځانګړي خبرونه لرو نو په دې غړي کې با واوري او نيزه خبرونه شپېلې په شپېلې خبرونه کې نجيب عامر د ادب او د سید فلم د نړۍ له هنرمندانو سره خبرې کوي نو راځي چې نن هغوی څوک مل مکړي دي
پیلی اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی، که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندره او غډا نشتا، چې موسیقي نشتا، سندره او غډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکه، مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکه، دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې، دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړا نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي، الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي، چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، دا خوم نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړي پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکي او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک کمل غره شو. يرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب، سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان موریدونکو ته، خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شی به زموږ په نام کړلې، ډیر مننه. کور مو ودان،
خوشاله اوسې. ډیر مننه، زم خوښ یم.
ډیر مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څنګه کې کار کړی دی؟ خو ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله، او عملا اخته وو، پکې کار یې کاوه. زمون په کور کې مجلې لیکل کېدی، کمپوز کېدی، ډیزاین کېدی، او بیا لدې ځای پلې کوز وطن کې چاپې دی او بیا برته دلته راتلې خبرې دی. نو ما به د رقم مطالب او د رقم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کم یو دې خوښې وړ دي یا کم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب به دی لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کم یو خوښ دی که نه، یعنی کم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملا دوی به ور سره شاعریم کوي. او هغه خو سره بیل دی په اصطلاح، غلارې تقریبا سره بیل دی. ته مخکې یاد کړه چې ادبیات خو د سړي چې هغه کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا د سړي چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دی، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دی، هغه حقیقتو پسې بګرځي په ساده ولسی ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغه کې بیا خیال او هنر او دا مسائل د څه ډیر نه ځای کیږي، خو هغه د تړاو هغه ما په دې ویلې چې د شاعرم ډیر مخه د رسنیو سره یو، د ژورنالیزم ډیر مخه رسنیو سره یو. دلیل هم دا دی کنه موږ تاسو ګورو خپل هم شاعر عامر صاحب او هغه د ژورنالیست هم د رسنیو معتبر رسنیو کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ استاد ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغه ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زنګ مشرور انجینر صاحب زل هادی فضلیار، هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړې او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینې مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې لاغي ورسته. بیا هغه زمونږ نړۍ یونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته. بل خپل د زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان و، هماغه وخت عملا فعال و په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل و، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما و ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کا او زمونږ انجینر صاحب چې هغه نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه مونږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق رادیو تلویزیون نو دوی د شایخ په نامه یو ونیزه لرله هغه کې به زما و طالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم کنه. نو اول وختو کې موږ ډېر خوشاله کېدوم دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولای کنه. هغه په اول هر هغه سړی باوري وو غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم. مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه. په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې. دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم.
صحیح مننه. او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څنګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصر ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې د نن او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو غانې دی یا تلویزیون دی دوی ورنه تاسو څنګه بوله
وخنه ونده لري ځکه چې رسنۍ نه د غوس د سي خلق به چې مثلا صاحب فیسبوک په نه ما ولید د سي خلق چې په اول ځلې زما عکس او شیر ولید الاول وستل یا ډیر لرو بر افغانان دي د غوس به ستاسو خبرونه له برکته یا ستاسو د مایک وزما غږ غوري زما له نوم سره بشنا کیږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شیرونو سره بشنا کیږي تقریبا قدر ته وای ما سیاست لنه برخه لري. اوس منګه ډیر خخ شاعران لرو په لور پروتو سیمو کې ډیر خخ شیرونه لیکي خو دا چې رسنۍ ته لاسرسی نه لري نه ته پیژنې نه بل څوک پیژنې. هغه موږ ورسره د یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا په سیخار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي. نو رسنۍ خو ډیره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح. ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب راسره اوسه.
شالو اوسه.
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نه اوري. که تاسو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړئ نو راتلی شئ. د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شوی هلته کمنټ کولای شئ. زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شوی هلته ملګرو کمنټونه پریښیم دي. که نور ملګري هم راتلل غواړي نو راتلی شئ. غو زموږ خبرونه د مشال رادیو پر ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ او د موبایل اپ له لارې هم مونږ اوریدلی شئ. یرغل صاحب تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونه په دې برخه کې. تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خواږه انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نشئ لیدلی خو تلته خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه. په دواړو سترګو یو غزل درته وایم ډیر نوې هم نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي.
خوند به وکړي.
هغه د سده چې کانه کانه یې لوی غر در نه جوړیږي یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي چې هوښیار ماشوم مو وجنی ورته وایي کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي.
ډیر
په محفل کې چې زه ښکلي ته ډیر ګورم نو ملګری وایي شر در نه جوړیږي.
ډیر
او د مکتب زړې او خامې ودانۍ ته د مکتب زړې او خامې ودانۍ ته چیری ورش سر زر در نه جوړیږي
ډیر ښه دی.
او یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا
واه
یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا که خواري وکړې رهبر در نه جوړیږي
ډیر ښهسته.
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې بیا زما د زړګي سر در نه جوړیږي
ډیر ښهسته
ډیر مننه. او ويرغله د ملا سړی بچي ويرغله د ملا سړی بچي مې کدي ته زیلو فردر نه جوړي
ډیر ښه ډیر ښه ستغه مې
کدي ته زیلو فردر نه جوړي مننه
ډیر. یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل خسته غزل په خپل خوګانداس کې تاسو ته وړاندې کړ، دغه یو بل غزل زما سره په لاس کې دی او هغه وای چې ګرمي شي سپینه غاړه دلمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دلمده شي، غواړم خوله مې دی په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگلا شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سر تنور کې زندگی ده، محبت په سر تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو خایسته شي. مسلمان چې ته خخش پکې والی، مسلمان چې ته خخش پکې والی، له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغه کیونې سي ارغله، چې جانان دغه کیونې سي ارغله، نو سړی له په ژوند کې لګدما شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتلل. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد سمیم به راتله، استاد ابراهیم همکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختی زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، له بده بخته هغه بهیر پای ته ورسېده، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېده، بیا مونږ کېناستو، مونږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنگر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجې یا د هغوی د اختلافاتو د وجې اشیړنګ شرازی موږ ځوانان ولې یو بهید راپیل کو بیخي دا ضرورت هم کو چې مشرانو ته وایو موږ خپل راپیل او خپل کوم مشرات هغه برازي
صحیح
دا احترام به کو قدر به کو نو به جلال کوټ ادبی خوځښت موږ رامنځته کو هغه
خو سمسته کنه تر اوسه شته فعال د ادبی ټولنه کنه
نه هغه به هغه شو دا ملګری خواره واره شو او فلامل در تغږی گما چې ولی هغه شو اصطلاح غونډی لګه کنه شو نو جنرال کوټه د دې خوځښت خو روانو نو به سمیم صاحب باور تراته ځینی نور د سي هغه مخلص مشران باور تراته به ځینی استادان د خمدی واکسته موږ سره دی کوي چې دوی ولی د سي کار وک نو به ځینی هغه په ساده سلاب وې ما تخریب شروع شو به تر څنګه موږ هغه ختیځ ادبی بهیر پرانیست
بله
هغه زینو مشران الله سبح کې به چې ختیځ ادبی بهیر پرانیست استاد سمیم او شمیر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسو ناس کوي غونډې کوي ختیځ ادبی بهیریم کوي نو د څه کارو کې تاسو خیر ده زما تاسو نه دا هیله ده تاسو کې زده او سیله ګورو مچ تاسو ما خبرو منه یو دا وخت بدل کی چې اگر رانشي ټکر رانشي نو بیا بيخي مونږ ورسره تا دا ومنل چې په ونی کې چې یو ځکه یو بهيري ارتیا نشته چې بل ځکه یو بهيده مزه مونږ خپل ناس میاشتې نه کړو بیا هم د میاشتې لوی لوی ناس کولې په کتابونو باندې مخکته نه را جوړول یو دا غس نور لیکوال او حقدار خلک بم سټایل منزوري بم ورته را جوړولي نو هغه هم دغه څه د ملګری چی سره خواره واره شو سو یو هیوا څوبل هیوا تلړ نو ازمنګه ناس هغه شو به هغه شو ختیزه ادبی بهیرو خیال ادبی بهیرو دغه نور ادبی بهیرو نو چې دا د تر تر ډیره پورې ازمنګه ورسره اړي کې وي ناس پاسري ورته ګونه مشایری وي نو دا
اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي نو دا خود یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار
زوما عامل صاحب خاده چې بهیرونه ډیر شي او زوما کا د سي په فاصله کې ډیر شي مثلا یو شاعر دی د وی ورسوالۍ نه خار ته نشي راتلې کابل ته لګ دی یو بهیري او هغه شاعران ورشي دا ډیر ښه هغه د فاصله یو پونتونو مکتب غوډه حیثیت لري دا د وی بهیرونه موږ تاسو یو د مشران اکثر هم د بهیرونو روزلې دي
بله
خو خبره ده ساده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړیدل په ډیر یو وړوکی خار کې دا به دلته د لیکوالو ترمنځ شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا به دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تیرې دي یو بل خي وهي نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد خار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکی د ملګرو نه دا به خوندو کې یو کدو یو ځکه ناسي په بل ځکه ناسي په بل ځکه او یو بل تخپل شیرونه وروري دا بخاين زنه نه په یو قضاوت تاسو سره خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شیران د تالار ډکی او هر اونۍ دغه غونډه یو بلا بل نظریات بلا بل خبري دا به زه مزما
په
ادب لپاره به خیر شیر لپاره د کیسې لپاره د نثر لپاره
صحیح او په دې ادبی بهیرونو کې چې کله نوې ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي سمره د پرمختګ چانسونه دوی تر لاسه کوي دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځنې به خایله کلی نه راغلی ولسوالۍ نه راغلی به چې خار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران التوینی چې رسنوي کې نوم اوریدلې وي یا دغه شعرونه یا نثرونه په ورسپانو کې لوستي ودل ته مخامخ ورته کینی بیا دغه هغه خبري او ریال ته بیا نور بحثونه کیږي کره کتنې کیږي نو دغه ادبی بهیرونه د نو استعدادونو پر روزلو کې سمره رول لري
ډیره مهمه پوښتنه ده امر صاحب ادبی بهیرونه لکه ما چې تاسو په خپل لمړی خبرو کې یاد کړه ما له یو شمېر استادانو نه د ادبی بهیرونو په سټیجونو باندې ورېدلې دي چې دا مونږ چې کوم مسائل په ادبی بهیرونو کې زده کړی دي دا مونږ په پونتونو په خونځو کې نه دي زده کړی ځکه حالت تیوریانی دي درته هغه کیږي بیانیږي ډیر پام د سړی ځان ته نه اړي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو خو ویان جوړیږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري. مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول. نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي، ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسو شهیدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، گزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډېره مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتي، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامه دابد هغه کړم، د فیصله کړم، د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټر وو، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوسته، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عادل صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، له هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایلو نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمو نه به شاعران راغله. زویمه که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څخه خوندې شوی د کیمرې په بڼه باندې، یا د ثبت وسایل خو که د پټای باندې دا ریکارډ شوی وی، نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږه. خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي، د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. که د افغان ادبي بهیر خبره دی وګړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي موږ او تاسو ګورو زموږ او تاسو د ادبیاتو او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک په افغان ادبي بهیر ته درتله دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دي او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی و اوریدلی و زما په نظر دا بورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی و دی مکتب په هیڅ بورته تمام شوی و په اوس وخت کې ته خبر دی سړي په جب کې هغه شته د حساب امکانات شته دی زمنګ ملګری لټی کوي لټی هغه خواني مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه و خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شی نشته نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسایل ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق لمخې چېږي غږی غدا به سبا یو لوی خدمت مې او یو یو لوی درس به مې زموږ ټولنې ته مو ته به ډېر راځي غنو خو غوی ته به ډېر لوی مسله یو ډېر ګټه به ترې اخلي یو ډېر ځکه نورې سم نه دوا به خو به کوي
بالکل هم دغه سیدا او ډیر زیاته مننه یرغل سیب تاسو را سره اوسئ او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړئ ترنور دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلې اور زنجیب عامر موسم ملمد انور الحق یرغل خوږجب زوان شاعر یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو دا وردون کې په تمه خبرې بم کیږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق می ادا کا او بیا وګړیګا مچ کې راکا او بیا وګړیګا
وا
د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړیګا ګلاس په خپل لاس ډک کراته ګلاس په خپل لاس ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړیګا او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو پنې ما یی د هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړیګا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړیګا
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشا کا او بیا وګړیګا
واه
يرغل تشا کا او بیا وګړیګا
ډیر خسته شاعری یرغل سے ډیر مننه ما سره نورې پښتنې مشته ول ګروستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو به ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کې دا پښتنه کړې دا وې د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکې يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو داسې پوښتنه ده چې ما رډي ملګري کوي زه لکه چې توب د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبم کوم کنه لکه شو غوندې ومه نو زما په نظر زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپل تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوچنیتوب ذوق کنه د هغې ذوق له مخې بزما مشرور دا تخلص ما ته ټاکلې او ما غره ته وټاک هغه مجله کې چې ما کوم برخه پر مخ دی ولا الته ما ته به خیادم نکړه الته زما له نوم سره دا تخلص وټاک نو سره لدی چې الته هغه وخت ما سره مشوره هم نه وشوي او زه په فکر کوم د مشورې ومم نه کېدې شي ما هغه مشوره نه ورکړې اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی وتر راځي
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیار نه ده په کار ځکه چې شیر ته د داد ورنه کوغه تیار بوکسر هم ده
نه امیر صاحب دا خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او مونږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو، نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري، ادبي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري ادبي ورزش کوي.
بالکل، او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې د زمالک د استاد غونډه دی وي ډیر سمې ته زده کړې دی، او وی یو شیر دی دغه شیر وی زما ډیر خوخته چې يرغل بدرنګ دی خيسته دی يرغل ټکه ټکه جنکه پو هکړي په ماده تفسیری نه کوي. تاسو په دې شیر کې ځینې خبرې داسې په آزاد توګه ویل شوې، دا جرأت مو څنګه پیدا ک سیره نه ودر سره؟
مننه خپلواسه ژوند دی زمونږ ملګری دی، خوشاله دی، بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنم منځ کړی، خوشاله دي. نو د سیدا چې زو تر ډیره پوری د غزمنګ استاد ټولنه چې دا د زینو باجورات لیکوالو نظریات او کتابونه چې منګ لوستي دي، دا جرأت ما تر کړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. کنه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې کنه ونه شي کړی، مثلا هو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زموږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایلې، مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو، دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالی یې، توریالی یې، بریالی یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي، هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یې داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو، بریالی یو، توریالی یو، بس واړوه نور هم واړوه، یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته کنه، نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوتې خلک ګڼي او کار څه ګڼي باید ووی کړو، دا باید موږ او تاسې وکړو، که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي، زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله، او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی. او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کم شعر دی داسې احساسې چې دی ډیر شهرت درکړی ده ته؟
دا مزه چې دلته کله خپرول ته کینم یا میلم کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي، کنه ټلیفون کوي، هغه کوي، خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی، دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته، نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو، د خلکو پام یې ځان ته راواړو، او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح، نو تاسو ته ممکنه ای چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي، دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب. هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم دا سوا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوي دي جګړې نه کوي، او مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا، هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي، او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما د تبصرې نه کوي.
واه څومره ښایسته،
مننه.
د درنو ریدونکو شپیلې ادبی او کلتوري خبرونه وري انور الحق يرغل سه پر سره ده پر واتس اپ او دغه یو شیر ته وړاندې کوم مغو وی غواړم دومره محترم شمه او خشم غواړم دومره محترم شمه او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم پن شنبه ده مخامه ده سیبا زما پن شنبه ده مخامه ده سیبا زما مزدوری را کهیله با لگ ویده شم لوی خدای خی پری مانی روپه را که لوی خدای خی پری مانی روپه را که و خواند ده همه غی جلی زشم زه دخمن زکه ژوندې پرېدمه بیرته چې د مور د جړېدو لامل یې نشم د هوسیو مظلومیت مې ډیر خوښیږي خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې درته وایم اوس مهال د غیمنګه امزور او ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دي چې تمې ورته شته په راتلونکي کې بدوی پختو تا پختنو تا ډیر سره ورکی په نصر کې دغه د منګو تاسو ګورو کنه چې مشته ده خلک شته چې هلی ورته شته او د شعر برخه وخنه ده او تر ډیره پورې په ادبی القو کې او ادبی ناسو پاسو کې استادان ډیر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډیر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بالکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خېږي، یعنی تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت نه کوم، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته، او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي او ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل کنه، نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښایي.
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغسته په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او اوسنۍ لړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه, اوسنۍ لړۍ داسې لړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي, تر ډېره پورې اورېدل کېږي, تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره
قلم راخیستے دے اگر نوی خیالوں راخیستی نوی تجربے پکی تجربہ کڑی دی
ادبیاتو یاد نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به میو تم یو مهمه برخه ده. او هغه د تصور ته وای بل ذوقونه سره فرق کینو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق وو, د اوسنۍ خلکو ذوقونه غختنه به نوري په اصطلاح دغه غختنه سره فرق کوي عامر صاحب کنه د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري هم دسې خوریږي په ټولنه کې تاثیرات دي چې یو نه بل لی بل نه بل لی هم دسې عامیږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته دی, تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو امیر صاحب په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه سي خوند پکې نه ای لکه څنګه چې پاغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شیر چې زما په نظر راوز باړل شي فکر کوم د نثر نه به یو څو ډیر کمزورې وي, یعنی هغه سي خوند دا هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې پاغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې ویني. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب, زخت ډېر شاعران دي. هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې ار لوټه تیګه ګوري شاعر ور باندې ناست دي. بیا ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډیره د فکر کومه د سي تر ډیره پورې هغه ارتیا په مرته نه پیښه شوی. یو خبره زه په کومه زما په نظر ژباړون کو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې خو خلکوالان لرو شته دي, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي, یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستی او هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هماغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به ښه وکړي. او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو دغه مسلک د برخې خاوندانې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره زپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب زمانه په تر ډیر خپ ويږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولي، او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب، د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو، ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی، اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلی دی د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دی چې حال وایي، ګنې دوی هم جنکو ته محترم دی، او کمایل نه یې نو خوب دی ولې نشته، پدانی مشکد استرگی ولی نم دی، او چه یرغل پا کی زان خسڑه خودلو، پا دی پوشه چه محفل کی خولی هم دی.
واہ، دیر خ، یرغل سا
دیر مننه.
نیلک مشال رادیو ته غوږی شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چاورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو لواجی مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو څومره زیانمن بولې يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر د ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره یې په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خورېدل به، ساتل کېدل به، آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې د ده تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و، په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. تا عملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک پوټلو کې اخته دي، څوک په یو شو، څوک په بل شو، ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده. هلته که ته ډوډۍ پورې پیسې ګټې، نو هلته بیا تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایه ده، او کله کله وخت پیدا کی یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي او څو کې خپل کورونه سره وګګي تماسونه وکي. ما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې او د خبرونه په لګه شی بکی پای ته رسی کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړو خډیره مر سره وکړه کور ودان.
خوشاله اوسئ امیر صاحب، ډیره مننه، زم خوښ شوم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوي. ځان خیال ساتي. ل خبرونه پرستیو شیبو کې د سرفراز پواس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خبرونه هم پاتې ورسی.
مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نوري ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.